द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
درنو عزتمنو اوریدونکو د ډیوه راډیو خبری خپرونه لا دوام لري او نن د سې شنبې ورځ کال 2018 اکتوبر د میاشتې 18 نیټه ده. وښه وی دی په پاکستان کې د ماښام او افغانستان کې شپږ نیمې او دلته په واشنگټن کې د سهار لس بجې دي. ستاسو قربانیو زه منظر شهید
او زه ارباب محمود
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د بارنو چارو سلاکار طارق فاطمی وای ملک کې د وسلوالو په خلاف عملیات په یوازې د خپلو ترجیحاتو په بنیاد کوي. نوموړی وای د ټولو وسلوالو په خلاف عملیات جاری دي.
امریکن سے یہ کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پرائیورٹی کے بیسس پر ملیٹنٹس کے خلاف ایکشن لیں، یہ ممکن نہیں ہے.
د افغانستان هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د افغان ځواکونو لخوا ترسره شوي عملیاتو کې د طالب وسلوالې ډلې شاوخوا څلوېښت تنه وژل شوي دي.
د لخکرګاه ښار دویمې امنیتي حوزې سیمې ته ځانګړي افغان ځواکونه رسېدلې او سیمه یې تر خپل ولکې لاندې راوستلې ده.
او دلته امریکا کې د صدارتي امیدوارانو د دویمې مباحثې وروسته د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ وایي راتلونکي انتخابات د هیواد ژغورلو لپاره اخري موقدا.
This is like Brexit, folks. You watch. We want our independence back. We want our borders strong.
او هیلری کلینټن د سیال کاندید هغلی ټرمپ د خزو پاړه وینا بیا غندلې.
He just doubled down on his excuse that it's just locker room banter.
سرټیګی تاسو ورېدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو لنډیسته.
د پاکستان د بارنو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی وای د ټولو وسلوالو ډلو په خلاف په یو وخت عملیات نشي کولی. د ویلي عملیاتو کې به د امریکا په ځای خپل ترجیحات غوره کوي. هغلی فاطمی یو شخصي ټلویژن ته ویلي دا خبره یې نړۍ او امریکې ته کړې ده او ورته یې ویلي چې یوه وسلواله ډله به هم نه پرېږدي. د پاکستان څېړونکي وایي پاکستان اوس هم د ښه او بد وسلوالو پالیسي لري. د پاکستان د دفاع لپاره د سینټ د کمیټې مشر مشاهد حسین ډیوه ریډیو سره په خپله یوه مرکه کې ویلي تر څو چې د کشمیر مسله موجود وي تر هغې افغانستان کې امن نشي راتلی. افغانستان تور لګوي پاکستان د دوی په هیواد کې د ترهګري کوونکي وسلوالو ته ځایونه ورکوي او د دوی سره مرسته کوي. پاکستان دغه تورونه ردوي.
د پاکستان د انګلیسي ژبې تر ټولو لوی ورځپاڼې جان یو خبریال سیریل المیډا وایي چې د دغه هیواد واکمنو د ده بهر ته پر تلو بندیز لګولی دی او هغه نوم یې د هغو کسانو په لیست کې شامل کړی دی چې له هیواد څخه بهر تګ نشي کولی. د خبریال نوم په دغه لیست کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هیواد د استخباراتي ادارې د مشر د یوې پټې لیدنې د خبر خپرولو وروسته شامل شوی دی.
افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د بریدونو په جواب کې ناټو ځواکونو هوایي عملیات ترسره کړي دي چې له امله یې له دیرشو زیات وسلوال طالبان وژلي دي.
د خیبر پختونخوا پیښور ښار کې د محرم نهمې ورځې په مناسبت نن د صدر لوی امام بارګاه څخه جلوسونه وتلي دي او د ښار په بیلابیلو سړکونو له تیرېدو وروسته په سوله ییزه توګه پای ته رسیدلی دي. حکومت د شیعه مسلمانانو د ژغورنې او ساتنې لپاره ځانګړي امنیتي ګامونه اخیستي وو.
د امریکای صدارتي انتخاباتو ته د یوې میاشتې نه هم کمه موده پاتې شوې او د ډیموکرات هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ د خپلو ځانونو په حق له د ولس ناباوري ختمولو کې نور هم مصروفه شوې.
بلې خوا د کولمبیا حکومت او د هیواد د دویمې لوی یاغي ډلې ترمنځ به د سولې خبرې اترې د اکتوبر میاشتې په 18 نیټې د ایکواډور په سرحد کې پیلېږي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین د فرانس خپله دوره زنټولې ده. د فرانس صدر فرانکوس اولان ویلي وو د دواړو په ملاقات کې به یوازې د شام په حق له خبرې کوي. د هغلي پوتین په 19 اکتوبر ټاکل شوې دوره کې د نورو مصروفیاتو سره سره نوموړي به د مذهب پرستا مسیحانو د یوې گرجې پرانسته هم کوله.
بلې خوا د دوشنبې په ورځ سوریه کې د داعش وسلوالې ډلې د هغه خبر پخلی کړی چې تیرې میاشتې د امریکې دفاع وزارت اعلان کړی وو. داعش ډله وایي د سوریې په شمالي ښار رخه کې د هوایي بمباریو پر مهال د دوی یو مشر وژل شوی دی.
ګرد نړۍ کې د انتهایي ګرمېدو د رپورټونو وروسته د جنوبي کوریا کمپنۍ سامسنګ ویلي دوی نور ګیلکسي نوټ 7 سمارټ فون نه جوړوي. کمپنی نن په خپل بیان کې ویلي چې د اخستونکو د حفاظت په خاطر یې د دې موبایل جوړول بند کړی دي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
سنی مشه د دی و ریډیو پر پروګرام دایشه او سردرزه کې برن خبره کو چې په نړۍ کې د ترهګر تنظیمونو ډنډوري خبرونه مخه نیول کېدل څنګه ممکن دي، خصوصا القاعده، دایش، طالبان او داسې په دنیا کې څه فکرمندې راپورته کړې دي. پاکستان، افغانستان هم دغه فکرمندونه خبر دي کنه او څه رقم مخه نیول هلته کې لیدل کېږي. ګران اوردونکو په نه خبرونه کې به زموږ سره شلنکاران میلمانه او رپورټونه وي. زه رحمان بندر یم او د پروګرام پروډیوسر دا نایلا محمد را سره اوسه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ګران اوردونکو، نن د امریکې په لوی اخبار وتلي اخبار نیویورک ټایم کې یو رپورټ راغلی دی او دغه رپورټ کې هم په دې موضوع خبره شوې ده چې څرنګه د القاعده نورستو ترهګر تنظیم داعش خپل ډنډورا سیوا کړې وه او دنیا ته رسولې وه، خو اوس د هغې کچه را پرېوتو ده. اول دا رپورټ اورو، په دې رپورټ باندې به سمدستي څېړنه کوو د خپل خبریال او څېړنکار پیرزوبېشا صاحب سره. خو اول دغه رپورټ چې زموږ همکار سو شیبې مخکې زموږ په خپرونه کې وړاندې کو، مجاهد جواد راځي چې وګورته ونیسو.
د داعش په وړاندې د پوځي فشارونو له زیاتېدو سره د دغې ډلې مطبوعاتي تبلیغات کم شوي دي. د تروریزم په اړه یوه نوې څېړنه چې په ویسټ پوینټ کې ترسره شوې ښیي چې د داعش هغه تبلیغات چې په ترڅ کې له دغې ډلې سره په سوریا او عراق کې تر 1500 زیات بهرني جنګیالي یو ځای شوي وو، اوس د پوځي فشارونو له امله ډیر زیات کم شوی دی. چیرونکې وایي تر دې مخکې داعش په چاپی او همدارنګ په ټولنیزو رسنیو کې په چټکۍ سره تبلیغات یا پروپاګاندا کاوه او د یو نوي اسلامي خلافت د جوړولو نغاره وهلې. په ویسټ پوینټ کې د ترهګری سره د مبارزې په مرکز کې د چیرډنو مشر ډینیل ملټن چې د دغې نوې سروې لیکونکي هم دی، وایي چې د اسلامي خلافت جوړولو مسله د دوی د دغې ډلې د بازار موندلو تر ټولو تاوده برخه وه، خو اوس داسې توانایي نشي ښودلی چې د اسلامي خلافت نوم ورکړي او په دې برخه کې له خپل هدف څخه ډیر شاته پاتې شوی. یوازې د 2015 میلادي کال د اګست په میاشت کې د داعش لخوا په سوریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې تر 200 زیات تبلیغاتي توکي خپره شوی و، خو د دغې نوې څېړنې له مخې د یاد ډلې په وړاندې د یو کال پرله پسې هوایي بریدونو له امله سږ کال یعنې د 2016 میلادي کال په اګست کې دغه شمېره 200 ته راښکته شوې ده. راپور وړاندې لیکي 2014 میلادي کال د داعش د جوش کال و، په چټکۍ سره یې سیمې لاندې کول او په منظمه توګه یې د خپلو بریاوو په اړه تبلیغات کول تر څو له ټولې نړۍ څخه جنګیالي ورسره یو ځای شي. داعش په دغه مهال لومړی په سوریا او عراق کې ډېرې سیمې ونیولې او بیا وروسته په لیبیا او یو شمېر نورو هیوادونو کې، او د دوی د پرمختګ خبرې په تیزۍ سره د مسلمانو ځوانانو ترمنځ په یو شمېر اروپایي هیوادونو او حتی په کمه پیمانه په متحده ایالاتو کې هم زمزمه شوې. وروسته بیا د متحده ایالاتو او د دوی د متحدینو لخوا د داعش په وړاندې پراخ پوځي عملیات ترسره شول چې په ترڅ کې د دغې ډلې یو شمېر مشران وبژل شول او دغه ډله سخته وځپل شوه. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا پنټاګان په یو راپور کې ویلي و چې له داعش ډلې سره د یو ځای کېدونکو کسانو شمېر په میاشت کې له 2000 څخه و 200 ته راکم شوی دی. د جون په وروستیو کې د داعش په وړاندې مبارزه کې د ولسمشر باراک اوباما استازي بریټ ماکګورک وویل چې داعش په عراق کې له نیمایي څخه زیاتې سیمې له لاسه ورکړي او د دغې ډلې د بهرنیو جنګیالیو شمیر له 30,000 څخه 20,000 ته راکم شوی دی.
دا مجاهد جواد چې د نیویارک ټایم رپورټ وړاندې کوو. ګران اردوونکو، موږ سره دا وخت ملګری کېږي زمونږ خبریال او څېړنکار چې په نیویارک کې دی، هغه له پیر زبر شاه صاحب. پیر زبر شاه صاحب، پروګرام کرته بخیر علی ویم. پیر زبر شاه صاحب، پروګرام کرته بخیر علی ویم. پیر صاحب، زما غوړی
او آواز راځي ما
آواز درځي او تاسو آواز ومرم ډیره مهرباني ګران دونکو پیر زبر شاه صاحب سره خبرې ختمونه موږ سره د پاکستان نه یو پروفیسر ملګری کیږي او راته وو چې په پاکستان کې او افغانستان کې کم مطبوعات یا نشریات دي چې هغه د سغدرزو ډنډوري ته ودور کوي او د هغه مخ نیول ضروری نه دي نه ګڼل کیږي یا په ځان لا د قصد سترګې پټ کړی شوی دی او د هغه وروسته خبره کوو چې سرنګ د ویسټ پوینټ دا رپورټ چې دی د دې نور جزئیات څه دي او د په پاکستان کې افغانستان کې په دې حق له هم کوم فکر مندې شته کنه موږ سره ملګری د ډیو ریډیو همکار نفیس ټکر سے پاخه راکې خوس پیر زبر شاه صاحب دا په نیو یارک ټایم کې چې کوم رپورٹ چاپ شوی دی سهد پورې تاسو فکر کوئ د هم داسې سیړن چې کوم شوی دی د حقيقي سیړن دا او هم داسې د چې د داعش د ډنډوري زور چې دی هغه رقم شوی دی
نو بس دا خو کوم دی ریسرچ کړی دی او کوم د ادارې د ویسټ پوینټ کې دلته دی دا خپل تحقیق کې دا ویلی دی او مونږ وینو دا نږدې ورځو کې مونږ ولیدل چې داعش ځنې علاقو باندې په عراق کې خاص کر دوی کنټرول ختم شو یا کمزورې شو دا سه مونږ دا ولیدل چې دوی چې کوم اهم مشترانو یو پکې دوی چې کوم هغه دی میډیا میڈیا باندھے بڑے ریکٹیو یو قسم ترجمانی بے کول آغم پکے ہوا جلے شو نو فی الحال او سنگ دا ریسرچ شوے دے او سنگ منگوینو او سز منی حقائق تی چی منگوینو چی داعش پا اپیل کے داعش پا موقع اگر ریکروٹمنٹ کے خلق برتھی کے پاگے کمی راغلی دا دا ټول دا سے علامات دی دا سے شواہد دی چی دی طرف تا اشارہ کئی چی داعش آغا زور ندے پاتے چی کم اول رزو کیو چی بزرا و خلق با دی خلافت تا روانو او دی با خلق یو کس یو طرف اٹریکٹ کول ځان طرف تا
دکرات
ختم شوه
ها دکرات الیمنٹس خو د دکرات رات هغه خبري خو ضروری نقطه راته خو پر سب چې هغه د دې زور په کومو کردار ادا کړي دي داش ته ډنډوري زور په کومو کې کردار ادا کړي دي
نو یو خو ما څنګه وایي چې یو وجه خدا د چې کوم دوی هغه اپیل دي هغه کم شوه دي او هغه اپیل په دې کم شو چې دوی خو یو خو او زپل فل دی ته نقصان ورسېدو لیډران یې مرشول چې کومل بغدادي دی هغه اوس دا سه بکارن راځي او پټته او رکته د نه علاوه علاقې ورنونی ولې شوې او چې کوم دا سه بل ملکونو کې دنه یا غوي باندې دا سه پابندي او سختی راوسته چې دا سه حمله نشي کولې دوی چې څنګه دوی په پاریس کې وکړي یا په بلجیم کې وکړي نو هغه جنا دوی هغه اپیل چې کوم هغه یو طرف ته او بل خلک ولیدل چې واقعي دا نه اسلام دی او نه دوی چې کوم دی دا اسلام پر جنگ کې لګیا دي نو دا هر طریقې ته دوی ته یو قسم نقصان او چې کوم هغه یو او خلک الته لاړه دا غوي ژوند لیدو غلطه غوي نه ژوند څنګه دی او چې کوم دوی یو قسم اسلام یو ډیر زوړ او ظالم مخ یو خلق ته اخکار کو پاکستانی اخبار چھ ڈان نمیگی کی راغل ہاگا رپورٹ چھ دا پاکستان د پارلیمان د مشرانو یعنی د حکومتي مشرانو او اپوزي مشرانو ترمنځ د میټینګ یا د غونډې پکله رپورت ورکړی وو په کم کې چې ویل شوی وو ګران اوردونکو دا خبره چې د پاکستان د پوز نه اوس نیغ په نیغ غوښتنه شوې ده کچري تاسو د دهشتګردو خلاف ګامونه ناخلې یا نه ختمونه په دنیا کې بیا یوازې کېدو تیار شي په دې باندې هغه رپورټر کم چې سیرل میدا نومیږي باندې پابندی لګول شوې ده دغه اخبار د رپورټر سره زمانه مرکې د کوشش نه روستو چې کله هغه ته اجازه نه ورکړل شو نو موږ هم دغه اخبار دی بل خبريال مبشر زیدی سره مرکه کړې ده په دې باندې چې پاکستان کې اوس هم په مطبوعاتو باندې او مطبوعاتي خبرونو باندې څومره سخت نظر ساتل کیږي یعنی د ډنډوري یا پروپاګاندا یو وړخدا ده چې آزاد نړۍ آزاد مطبوعات د خپل خوخه ډنډوري کوي بل خواته د پاکستان په پوز باندې تنقید څومره مشکل کار کې دی شي دی باندې به هم سیړنه کوو او د مشاهد حسین سید دا خبره چې که په کشمیر کې
جګړه وا نو په کابل به هم اور بلیږي. په دې به هم تپوسونه کوو زموږ د څلنکارانو نه. یو د مخلم بیرته چې راشم ګرانو دونکو د پیر زبر شاه صاحب نه به نور تپوسونه کوو.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-03.
ویڑیا ٹیلیفون 0800-999-00.
گران اردن کو یو وار بیا سنی مشه د پروگرام دایشو سخت رزی قربا ز رحمان بنری او زما ملما فیر زبر شاه سم سره دی ټلیفون اخلو چې داغو پختنی وکو منګ فیر زبر شاه سم نه بیا بد دین روسو منګ زو پی خبر د فیض الله جان سره سره ملما کیږي د پاکستان افغانستان کې چاپ کې دن کې مواد مطبوعات نشریات چې دی کم کچ د سخت رزی ډندوره کیږي په دی باندې بعد هغه نه پختنی کو د هغه یو کتاب دی د مسلم ایکستریمیست ډیسکورس کنستراکټینګ اس ورسس دیم. دا یو کتاب دی لیکلو په امریکا کې یو پی ایچ ڈی هم کړی په دې موضوع باندې حقیقی معلومات لري. پر زبر شاه صاحب زغواړم چې اوردونکو ته مقور کما زمونږ ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03 زمونږ باندې اوردونکو دي فرنات خان وزیر سلام شي فرنات خان ستاسو پوس بکای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
صدقه جان صاحب تاته اور
زمانو رحمان بندره ده فرنات وزیر صاحب.
جی رحمان
بنرے تاسو مهرباني وکړئ چې کلم پروګرام ته ټلیفون کوئ نو دینه مخکې پروګرام اور چې موضوع صدا کوربه سوک دی ته خپل ټلیفون پر ډایل باندې ولګای ته پوسټ کوي.
جی ریډیو لګیا
دو ریډیو لګیا. هوا یې تاسو کوو باندې
لکه بنرے صاحب لکه مونږ د پښتنه دا چې دا القاعده خو لکه ټول هوا دونا ټول دا تور په پاکستان باندې لګوي چې القاعده په پاکستان کې ده کنه. لکه ما دا ویل چې دا عراق کې دا شام کې دا مصر کې یا نور دا سه وادونا کې عملی کیږي کنه دا غهل قاعده ده کدا نور څوک حمله ور دي.
مهرباني استاد دې مهرباني فرنات وزیر سیمنګ سر عمر خان دې خان نه دې مهرباني عمر خان سه بخير علي
عمر خان ناري صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د ټول نوال پیر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
پیر زبر شاه صاحب سلام درته کوي عمر خان صاحب.
جی
پیر زبر شاہ صاحب غوړی.
ہلو نه اورم
سو نه نه تاسو پیر زبر شاہ ته زما چې زما غوړی کنه پیر زبر شاہ
اورم زاروم
ها ها او تاسو عمر خان صاحب سلام کوو
اورم زه ټیک شو
ها وای
نو پښتنه مې دا وا چې الحمدلله موږ تاسو ټول مسلمانانی او مسلمان د اسلام په مذهب کې خو څخ ترزی نشته نو زه په دې باندې حیران یم چې دایښ په دې کې فائدہ کومل دلې دا چې دومره لکه زه بده چې اسلام بدنامول دي.
ډیره مهرباني عمر خان صاحب. ډیره مهرباني عمر خان صاحب. ډیره مهرباني عمر خان صاحب. عمر خان صاحب د تاسو جواب تاسو وای پیر زبر شاه صاحب خو تاسو نو مخکې یو خبره کول غواړم اردوونکو ته ګران اردوونکو زبیا بیا دا خبره تکرارم چې دا پروګرام تاسو پروګرام دی منګ تاسو غږ تپوس او څېړنه غواړو چې د پروګرام برخه وي موږ یې قدر کوو خو زموږ هم یو خواهش ته یو درخواست ته تاسو ته وغداري تاسو مهرباني وکړئ پروګرام اول موضوع اورئ پروګرام کې چې کوم موضوع کې سلنکاران خبر کوي هغه اورئ بیا تپوس وکړئ. فرنات وزیر صاحب خپکی ګمه خو ته سو اکثر هم داسې کال کوو چې پروګرام مو نوی اورېدلې موضوع نه خبر قربه نه خبر خپل ټلیفون مو پرې ډایل لګولې وي یو کله چې مو کالو لګې نو بیا کوي نو د سره د پروګرام خون خرابې کې ته مهرباني وکړه د پروګرام خون مه خرابوه او خپل خون مه خرابوه. جی عمر خان صاحب ته وسه تپوس وایي فیر زبر شاه صاحب چې داعش د اسلام بدناموي کنه سخت درزي خو د اسلام برخه نه ده.
بالکل ما څنګه وویل اوس او دکه وجه ده چې داعش اوس داسې نه ښکاري چې دا یو اسلامي ریاست دی او یو یا اسلامي ریاست جوړولو طرف ته روانې چې څنګه اول د دعوې وې اوس موږ وینو چې دا یو قسم ترهګر یو فوج دی او هغه کې کمزوري کېږي لګیا دی نو اسلام هغه اپیل اسلام په نوم باندې چې کوم دی خلکو ته اول سٹارٹ کې چې موږ څنګه به دی رپورٹ کې وای چې یو ټایم و چې د 2000 کسان به امیاشت ور روان او مختلف ملکونو نه ټول دنیا نه ورتل عراق او شام ته چې دوی سره غشي دی چې واقعي کې دي چې دا یو اسلامي خلافت وي یو داسې ځای چې سرته د دنیا مسلو او د اخرت ګټه وي پکې خو هغه دوی ولیدل چې هغه واقعي داسې نه دي داسې ګټ کپان او ظالمان او زله او داسې خلک چې کوم اسلام په نوم تاسو خپل ذاتی او
یو خاص مقاصد لپاره اسلام نوم استعمالی لګیا دی. نو وخت سره سره اوس موږ سچ کې وایي چې 2000 تعداد را کم شو 200 پورې رسیدلې دی او دا حالات چې وینو کېدی شي دا به مکمل ختم شي. نو دغه سي علاقې ونهونه ولې شي نو ټول هغه دا و چې دوی اسلام یو ډېر زور هغه پیش کړی او یو ډېر پخوانی او یو ډېر چې کوم ته وایي را فارمز یو داسې چې کوم صفا سوتره یو شکل نو نو هغه انجام د کو چې څنګه مولي د دې زور ختم شوه دی او دا په ختمېدل روان
ختمېدل روان دي. ډېر مننه پیر زبر شاه صاحب چې پروګرام کوم سره برخه واغسته.
ډېر مننه.
او ګران دونکو لکه څنګه تاسو ته مخ کې ویلو چې موږ سبا دویم مل مرزي د پاکستان نا پروفیسر فیض الله جان صاحب کتاب لیکلې ده دی مسلم ایکستریمیست ډیسکورس کنستراکټینګ اس ورسز دیم. دا کتاب په امازان باندې پروت دی. amazon.com باندې د امریکا په $10 ملاويږي. د امریکا کې سیلند شوی ده خو د پاکستان افغانستان او پسیمه کې د سخت درځي په اړه ژور معلومات پکې تاسو پیدا کولای شئ. پروفیسر صاحب دا وخت زموږ د پروګرام ملمه ده. سړی بشه فیض الله جان صاحب مہربانی نن پہ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ دے چھ پ داعش سخت دریزہ ڈنڈور چدا داغ کچھ پرا پری وت ہو دا امریکہ کے پ یورپ کے پ نور دنیا کے چت چی داعش خطر گنل کی گی داغ ڈنڈور خطر گنل کی گی لپارا پ حکومتی سوکو باندناس خلقو پ ذہنوں کے اور پ الس کی فکر مندی دی. فیض اللہ جان سے ماں تپوس ڈالے چھ پ پاکستان کے په افغانستان کې د تیرو دریو لسیزو یا څلورو لسیزو راهسي خو د سخت دریځي د ډنډوري لپاره حکومتي یا ریاستي مشینري استعمالېږي. اوس دا احساس سویل چې دا خطر ده او د خطرې مخ نیول پکار دي کنه اوس هم دا احساس الته نشته یاره
زما په حساب باندې خو اوس هم د دې دلته کې دا احساس نشته دی. هغه غټه وجه دا ده چې د پاکستان د داخله چارو وزیر لکه سوزل لوید دي چې یاره په پاکستان کې داعش نمشه نشته دی او دا زما په خیال باندې د حقیقت سترګې پټول دي. هغه غټه وجه دا ده چې داعش داسې یو تنظیم یا ګوند نه دی چې د هغه خلک به د عراق یا د شام نه دلته کې راځي افغانستان او پاکستان ته واغې به دی کې چې کوم دی نو عملیات کوي. بلکې خبره داسې ده چې په دې ځای کې ګوندونه داسې ډلې موجود دي په افغانستان کې په پاکستان کې چې هغه نظریاتي طور د داعش سره ملګری دي او هغه د داعش په نوم باندې په دې ځای کې عملیات کوي. نو خبره دا څه ده چې لکه هر څونه چې موږ انکار وکړو خو په دې ځای کې موږ ګورو په افغانستان کې خصوصا او په هغه ځای کې چې د افغان حکومت او ناتو د هغه خلاف اکشنز اخیستي دي او څه تر کسانې وژلې دي. خو موږ کله هم داسې نشو ویلی په داسې قسمه جنگ کې اکثر چې یو ګوند ته نقصان رسیږي نو هغه لږ ځان غلې کې نو موږ دا ویل شو کا هغه داسې دی وخت کې په میډیا باندې ښکاری نه یا دغه عملیاتو نه ښکاری نه موږ داسې نشو ویل چې هغه ختم شي دي ځکه چې هغه حالات څه بدل شي نه دي. خو هغه بیا کله هم روچته دي شي نو زمانه د خیال چې په دې سیمه کې دا ختم شي دي او یا د دې مخ کې ختم کړی شي وو.
یو ته پوز د خپل اردوونکو د پاره کوم فیض الله جان صاحب تاسو ته احساس ته چې دا پروګرامونه په کوم علاقو کې اوردل کیږي هغه علاقو کې د نشریاتو د مطبوعاتو یا د نورو لارو چارو چې خلکو د ذهني روزنه کیږي او ته معلومات رسول کیږي هغه سمره نیخ په نیغه وی یا سکټ وی سمره صفاوی یا سمره ګنگس وی زګه زدا ته پوز کول ضروری ګڼم. مطبوعاتو کې ډېر خبرونه راځي خو زما ته پوز د خپل اردوونکو لپاره داده فیض الله جان صاحب ساسو د پوهې نه فائدہ غسل غواړم. سخت دریزه مفکوره یا ډنډوره څه شه
نو لکه د ټول سخت دریزه لکه ډنډوره ورته وایي پروپاګاندا زما مطلب زما په خیال تاسو پروپاګاندا مثال دی نو وایي
ډنډوري نه بالکل جی مطلب
نو ګور لکه د ټول نه لکه مؤثر دای چې په کوم وخت کې لکه کومه علاقه کې پروپاګاندا کیږي په هغه ځای کې د خلکو د ریاست یا د نورو ادارو نه چې د خلکو کوم ګیلې معنی وي هغه ګیلې معنی او دغه ډنډوره د خپلو کې سمون خوري نو دا بیا زیاته مؤثره شي. اوس لکه مثال په تور د خلکو د جندونو مسله څه ده د هغه جندونو په مسلې په حوالې سره چې کوم ګوندونه یا کم داسې نور دغه مونږ به وایو ډلې هغوی خپل بیان داسې کوي چې هغه د خلکو د انفرادي او د هغې علاقایي د بیان سره یو رنګي سمون خوري، نو هغه ډېر زیات مؤثر وي. او دویمه غټه خبره پکې دا چې زموږ په سیمو کې هر یو پروپاګاندا چې هغې کې د مذهب د طرف نه لکه یو بیان واچول شي، مثال په طور خبره یا مسله سیاسي وي، خو هغې ته د قرآن یا د حدیث یا داسې نور د مذهبي روایتو د طرف نه لکه مضبوطیا ورکړې کولو کوشش کیږي، نو هغه زیات متاثر شي.
پروفیسر صاحب، زه خپل سره تپوس کوم تاسو نه دوباره، زما تاسو څنګه وویل چې د دې اثرات یا اثر څومره پکار دی یا څنګه پکار دی یا څنګه کیږي؟ زما تپوس داو پروفیسر صاحب، زه د خپل اردوونکو په خاطر د تپوس خپل ریپریس کوم. خوشحال خان خټک 1300 کاله مخکې یو شعر ویلی وو چې رخنګر هرگز د ملک د پریخو نه دی که هر سوی شپات خانه ملاقات، یعنی دهشتگرد خپل هیواد ته کله هم ندی پریخودل پکار، هر چن کداغه پشا باندې ریاست ولاړوي یا مذهب ولاړوي. دا شعر زما خیال نه چې په پښتنو کې با یو پرسن خلکو ته هم نه یاد وي، نه به د پمان په هوي، نه به د پاکستان په نصاب کې وي. خو بل طرف ته د پاکستان په نصاب کې دا شعر با ز فکر کوم د پاکستان لسته په خلکو ته یاد وي چې ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. زما مطلب دارے چی سخت دریز ڈنڈورو سے شیدے اغول موجود دا او غیر سخت دریز ڈنڈورو سے شیدے اغول نشتے دے
ورا سخت دریز ڈنڈورو خود دے دا وجہ نہ موجود دا چی لکہ پاکستان کی خصوصا چی کلا دا شوروی فوجونا افغانستان تراغلن او بیا پا افغانستان کی دا جہاد فنوم باندے یو عمل شروع شو چې یاره د افغانستان نه شوروي فوجونه وباسي، نو په هغه وخت کې ریاست پاکستان یا د پاکستان سره سعودي عرب او داسې امریکا نور ملکونه هم په دې کې شامل شو، او هغوی مذهبي یو اواز روچت کو د لکه د جهاد چغه اواله او دغه چې کوم د ازادۍ جنگ لکه ادروایز ته به کې دي شو، نو هغه ته یو مذهبي لکه رنگ ورکو. نو دا هغه د پاره لکه پاکستان صرف دا و نه کړل یا دې ملکونو صرف دا و نه کړل، بلکې دا وکړل چې ټوله معاشره لکه سخت دریځه کا لکه هغه کې یو اکسیومیست لکه یو سوچ هغه مخې ته وروړو. نو د ریاست چې کله په ټوله معاشره کې دا شیخ ورولو، نو هغه لپاره مختلف وسایل استعمال کړل، او په هغه کې د ټوله مؤثر یو وسیله چې کوم دی نو هغه نصاب وو. دیم با چې کوم دی مؤثر یو وسیله چې کوم دی هغه د میډیا وا. نو او بیا دا چې ګوندونه مخې ته راغلل هغه په سیاست کې هم شامل شو چې هغه لکه صرف او صرف په افغانستان کې د اسلام په نوم باندې جنگ کول خورو نه غوښتل، بلکې هغه دا ویل چې سنټرالیشیا او دغه د پاکستان په ټولو کې د هغه په نظر باندې اسلامي یو خلافت جوړ شي. نو زه دا وایم چې دا خو د ریاست یو منصوبه وا، د ریاست یو پالیسی وا، او هغه څه چې لکول چې داسې شوزونه د نصاب نه لري پاتې کړي چې کم د اکسټریمیست ویو چې کوم دی د هغه مخنیوي کوي شي، او مخې ته یو داسې قسمه د غر وړلو موږ ورته وایو چې یو آرګومنت داسې مخې ته وړلو چې کوم د اکسټریمیزم په سپورټ کې وو. نو اساس خبر ډېر ټیک ده. خوشحال خان خټک خو نن سبا د نوې کول دلته کې اړو پیژني نه، هغه غټه وجه دا ده چې هغه ټول شخصیتونه شاعران کو او که ادیبانو چې چا د امن خبرې کولې، چا د پښتون نشنلیزم خبرې کولې یا د بل نشنلیزم خبرې کولې، هغه ټول بدنام کړل او یا بالکل د خلکو د سوچ د نظر نه بالکل بهر کړل.
سمه ده پروفیسر صاحب، اخره پښتنه
چې تاسو دا وویل د اقبال د نور بلاډي شوزونه چې هغه دې د دغه شعر چې ایک هو مسلم حرم کی پاس باندې کې لیے مداغ بلاډي شیرونه چې هغه دې بالکل الټه دي،
هغه چاته ملي معلومه هغه چات او نه پکې برخه جوړ کړی شي ودی. ګران دونکو فیضل جان صاحب،
لکه دا خو بالکل سیستماتیک یو طریقه او ماته سوچ یو سوچ یو پالیسی وا چې یو خاص قسم ذهنیت تیارولو د پاره دی دغه کار کړی چې دا چا یو یو دو دو شیرونه راخښتل داسې شخصیتونو مخې ته راوستل چې د هغه سوچ د دې د پالیسۍ مطابق او هغه شیرونه یا ادیبان یا انور ریکوالان د مخې نوړل چې چا د دې د سوچ مخالفت په یو طریقه کول، نو دا باکې د ریاست یو پالیسی دا چې وا دا غي په نتیجه کې موږ دا شی زونه نن دي.
ګران اردوونکو فیض الله جان صاحب، د مخره پښتنو کوم خو زه ور بیا در یاد کوم چې د پښتو په سیمه کې پیدا شوی فکر چې دی هغه سره تل دا خبره ملوا په ذهن کې چې زه د خپلې سیمې د خلکو د فکر یا د ذهن روزنه وکمه. لکه مثال په توګه موږ د خوشحال خان خټک ذکر وکړو، دین رستو رحمان بابا ذکر دی. رحمان بابا دا شعر به هم په نصاب کې نوی کله چې په سبب د ظالمانو حاکمانو ګور اوور او پیښور درې واړه یو دي. او د دین رستو بیا نور شاعران بلا راغلي لکه اجمل خټک چې د لوی لوی قدرتونو ربا دغه شانتې، لکه په مردان کې پیدا شوی شعر اندیش شمس القمر چې ماته تمغه د بهادری تړي خو شرط چې دا دی چې به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایمه، یا په وروستیو کې رحمت شاه سایل چې وای ما په ما وژنې ظالم هنر دی. دا شعر د پرچار په شکل کې یا د اظهار په شکل کې یا په بل پیرایه کې د پاکستان په مطبوعاتو کې نه دی موجود. کم نور ټولز دی محترم فیض الله جان صاحب، یا پرچار ډنډوري دي چې هغه په مطبوعاتو کې په نشریاتو کې موجود دي، کم چې سخت درځي ته وده ورکوي؟
هغه ګوره بلا ډېرې دي که نه، هغه د پاکستان د سرکاري سکولونو سره بلکې د پرایویټ کوم سکولونه دي د هغې نصاب راوالي، په هغې نصاب کې یو څو مضمونونه دي لکه د اردو مضمون، د اسلامیات، د سوشل سټډیز چې کوم مضمونونه دي په هغې کې بلا ډېر. لکه مثال په طور په هغې کې د ټول نه اول خبره لکه د ټول د هغې مچور چې ته وګورې یو کتاب راوالي هغه وایي د دې، نو هغه یو دا سوچ ورکوي چې په دنیا کې پاکستان چې کوم دی نو دا د اسلام لکه واحد ٹھیکار ملک سے، اور دویم پکی دا یو احساس اور کرکی چې د ټولو دنیا مذاهب او د ټولو دنیا خلق اگر یو زیشی دی او اگر د دې مسلمانانو خلاف یو سازش کوي، نو اگر یو دا احساس خلکو ته ورکی چې یارا زمون نه دشمن چار چا پیر را تو شوی دی، او دشمن صرف زمون مذهب ختمول نه غواړي بلکې دشمن زمون وجود هم ختمول غواړي، نو دا سی قسم سوچ چې هغه په خلکو کې کله رایج شي نو په هغه وخت کې خلک څوک چې هغه د نور خلکو نه ځان بیل غني، خپل مفاد د نور خلکو د مفاد نه بیل غني. لکه مثال په تور د پاکستان او د هندستان د خپلو کې سیاسي ډېر وران دي، خو په پاکستان او هندستان خپلو کې تاریخ یو لري، بلا حد پورې خپل تهذیب او کلتوري شزونه خپلو کې یو بل سره چې دی یو رنګ لري. دغه چې پاکستان او ایران، پاکستان او افغانستان چې کوم دي خپلو کې ډېر خو داسې قسمه حالات چې کوم د تمول چې هغه نصاب تیاری په هغه کې بیا خلک اغه یو رنگی وادی ته نه ګوري بلکې تفریق ته ګوري، څنګه دا بل زمانه په سکه مختلف دی زه د بل نه په سکه مختلف یم، او دا سې کې سوچ چې کله راځي چې نو په اغه وخت کې ترخګری او سخت دریزی دا ټول شی زونه تا یو زرخیز از مکه په خپل ملو شي، او بیا په هغه کې چې کوم دی اکسمیزم دا ټول شی زونه په اسانه باندې خوري.
د جرنالیزم د شوبې استاد پروفیسر فیض الله جان صاحب وايي کتاب کې چې دی مسلم اکسترمیست ډیسکورس کنستراکټینګ اس ورسس دیم، دا کتاب په امازان باندې تاسو ګران اوردونکو ترلاسه کولای شئ. زه ډیر شکریا دا کوم صاحب چې موږ ته پروګرام کې وخت راکو.
ډیر مننه.
ډیر مننه محترم فیض الله جان صاحب. او ګران اردوونکو اوس په سو لزو کې بدرته د هغلی مبشر زیدی سره ما سو لزی مخې خبرې کړې دي. دا خبرې به تاسو د فیسبوک، د ډیوري ډیو، د ټویټر د لارې هم سو لزو کې په اوریدې شي، خو زه به د هغې مختصر خلاصه درته وړاندې کوم چې پاکستان کې د ډان اخبار د خوا لیکل شوی هغه خبر د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان د چیف اف آرمی سټاف لپاره د فکرمندې سبب بولی وګرځېدو چې په دنیا کې خدا خبره د پخوا راسره روانه ده. پاکستان سخت دریځو له په خپل ترخ کې ځای ورکړی دی، او د وجه د چې په دنیا کې پاکستان آئسولیشن یعنی تنہائی یا یوازې کېدو په لور روان دی. دې خبر کې صدا سي خاص خبر شوی و چې وزیر اعظم او د پاکستان د ځواکونو مشر غوسه کړی دی. را سره اوسه دا خبر د سولې زو کولاندې کوم.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره روان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونی سي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا د ډیوریډیو پروګرام دایښ او سختریزي د ازر رحمان بونره مگران اردوونکو په ډان اخبار کې یو خبر راغلی و چې د پاکستان ځواکونو ته ویل شوی دی کده د دهشتګردو خلاف مو ګام پورته نک نو بیا به تاسو په دنیا کې یوازې شئ، او د دهشتګردۍ خلاف ګام غسل پکار دی. ځواکونو ته دا خبره د دغه اخبار د رپورټر مخه چې سیرل میدانومې یو خبریال لیکلی و، د فکر مندې وړو ګرځیدا. سیرل میدا سره ما خبرې کولې خو د ډان اخبار لخوا ما ته وویل شو چې هغه ته اجازه نشته. البته د دغه اخبار انویسټیګیټیو ایډیټر یا د تحقیقاتو ایډیټر هغلی مبشر زیدی چې د ټی وی پروګرام کوربه هم دی سره ما خبرې وکړې. د هغه نه ماړو منې پښتنه هم داسې کړې وه. مبشر زیدی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. میرا پہلا سوال آپ سے جو ہے, پاکستان کے پڑوسی ممالک افغانستان, ہندوستان اور اتحادی ملک امریکہ
زمانوں میں پختن دار چې د ہندوستان امریکی او نور نړۍ په شمول په پاکستان کې غیر جانبدار خلک دا فکر کوي چې پاکستان خپل ځواکونو سخت دریځ لا په خپل لمن کې ځای ورکړی دی. تاسو په خبر کې داسې خاص سوچ هغه باندې دی خپه شو.
رپورٹ میں ایسا خاص کیا کہا گیا کہ جس پر وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف پاکستان کو برا لگا؟
دیکھیے, ڈان کی یہ خبر جو تھی اس کا پس منظر یہ تھا کہ گزشتہ ہفتے کے اوائل میں ایک میٹنگ ہوئی تھی قومی سلام, جس میں جو ملک بھر میں
مبشر زید صاحب دا خبر بزر پختو کې در سر تاسو ته وایم. د دې خبر پس منظر دا چې تیر هفته په اخر کې په پاکستان کې غونډه شوې و. په دې غونډه کې د ځواکونو مشران ناسو, په دې غونډه کې د پاکستان حکومتي مشران ناسو, او د هغې وروستو دی وایي چې زمونږ په اخبار کې دا رپورټ راغی چې په دې غونډه کې د ځواکونو نه دا غوښتنه شوې وه, دا تپوس و چې د دهشتګردۍ خلاف به تاسو ګامونه اخلی او هغو ته به ماتې ورکوئ, گنی په پاکستان کې بیا مونږ یو واضح کیږو. دا اخبار چې دی په پاکستان کې بیا د چاپ کېدو وروستو د پاکستان د وزیر اعظم د ماڼۍ لخوا نه, د پاکستان د پنجاب صوبې د وزیر اعلی لخوا نه, او د نورو مشرانو لخوا نه غلط وګرځول شو. بیا یو غونډه وشوه, په دې غونډه کې پوځي حکومتي مشرانو برخه واغسته, او بیا وویل شو چې دا خبر سوچا یا سم نه دی. خو مبشر زیدی وایي ډان اخبار په دې خبره وسم کلک ولاړ دی او ورته وایي چې دا خبر بیخي سم وو.
مندرجہ ذات سے ہمیں اختلاف ہے اور یہ فیبریکیٹڈ ہے. اس پر ڈان اخبار نے آج ایک ایڈیٹر نے اپنا نوٹ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ خبر بالکل درست ہے اور اس میں تمام جو ویریفیکیشن کی گئی ہے, سورسز سے بات کی گئی ہے, ایک سے زیادہ سورس سے بات کی گئی ہے,
ٹھیک ہے,
فیکٹ چیکنگ کی گئی ہے.
گران اردن کو لکسن تا سور د چ مبشر زیدی وئی چ ددا خبر تنقیدی لحاظ سره, صحافتی لحاظ سره ټولو حوالو نه دی کتلې وو, دا توله وو. په دې کې د صحافتي زمورو خیال ساتل شوی وو, تمامو فریقینو نه تپوسونه شوی وو, او بیا ډان اخبار ایډیټوریل بورډ چې دی یا ادارتي صفحه چې دا هغې دا خبر د خپرېدو لپاره منظور کړی. یو بل تپوس د مبشر زید نما په دې عقله کړی وو, هغه هم درته وړاندې کوم. تو میرا سوال ہے کہ سیرل میدا, جیسے آپ نے کہا کہ ایک بہت ایکسٹریم سٹیپ اٹھایا گیا ہے, تو میرا سوال تھا اس پر وہ یہ ہے کہ غیر ممالک جانے پر پابندی لگائی گئی ہے ان کے, تو اس پر آپ کا پاکستان میں صحافتی برادری کا اور ڈان کا رد عمل کیا ہے؟
دیکھیے, ڈان کا رد عمل بڑا واضح ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے یو آر شوٹنگ دا میسنجر, یعنی جو آدمی خبر لے کر
گرن اردن کو دویم تپوس سے ماداو کچھ سریل میدا کم چدا خبر لکھ لے دے دا غپ باہر ملکونو پابندی لگول شوی دے نستاسو دا ڈان اخبار او دا صحافتیان دا صحافیانو پا پاکستان کے رد عمل سدے دے وی چپ دے بانے واضح رد عمل لے واغدار چتاسو مسنجر چاچے پیغام راوڑے دے اغت وجل غواڑے یا غا من کول غواڑے یا غا پابند کول غواڑے پزے دے چی اغت چی سویلی دی پا غیبان دے غورو کئی اغت چی سویلی دا رختیا دی که دروغ دے توجہ ورکڑے شی دے مبشر زیدی سر دان مرکا په تفصیل سره تاسو د وایس اپ امریکا ډیوریډیو په فیسبوک وی او ای ڈی او په ټوئیټر وی او ای ڈی وا د اوس نه یو غنټه وروسته بالکل وسته شي او اوریدې هم شي. ګران اردوونکو, د مبشر زیدی دغه مرکا به موږ سیړو هم زموږ سره ملګری کیږي زموږ همکار هغه نفیس ټکر صاحب په سټوډیو کې سره ملګری شوی دی. سړی مشي ورته
یم, سړی مشي په خیر راو.
ډیره مهرباني نفیس ټکر صاحب, موږ په پروګرام کې خبرو کړو چې داعش په نړۍ کې ډنډورا یا د هغو چې کوم پروپاګاندا ده د هغې اوس نیویئر ټایم وایي چې اثر کمیږي. په دې باندې موږ څېړنه وکړه, خبرونه مو واخیستل, او پاکستان کې هم دغه شان په مطبوعاتو کې چې خبرونه راشي نو هغه د حکومت د زور لاندې راځي, په دې مو هم خبره وکړه. خو دغه رپورټ باندې زه یو وار بیا ستاسو نظر اخلم چې نن په نیویئر ټایم کې راغلی دغه رپورټ چې د ویسټ پوینټ نومې ادارې په بنیاد باندې تیار کړی شوی دی. د دې دا رپورټ وایي چې دا ډنډوره کمزورې شو, په دې خو به خبره کوو. خو آیا د آی ای ایس یا داعش ڈنڈورا یا دا القاعدہ دین مکھ ڈنڈورا کامیاب شوی سنگوا؟
ڈیرا مننه. رحمان بنوری صاحب دے کے بہ دو خبر کچ دا رپورٹ چھ دے دوش پہ تا سفیلری ورقن لری دا ویسٹ پوائنٹ کے چ دن نکم ترہ گرے پر زد ادارہ دا آغیخ پور کڑے دے داغوی دا خیال دے چی کہ نیرا دوی چکم معلومات راٹول کڑی دن آغا تو 2015 پہ حساب باندھے اس پہ 2018 کے په میډیا کې چې دوی کومې هلې ځلې وي او کومه پروپیګنډا یا مشمشې دوی خورولې د خپل خلافت په حق لباندې هغې کې ډېر زیات کمی راغلی دي. یو مثال به مونږ دا وایو چې دوی وایي چې په اگست 2015 کې 900 ویډیویي رپورټونه چې دي هغه دوی خپاره کړي وو، هغه په اگست 2018 کې اوس 200 ته راغورځېدلی دی. زه بس هغه پوښتنه راشم چې وایي چېرا د دوی دا پروپیګنډا ولې کامیاب شوې ده؟ نو د دې وجه چې دوی کومې خودي په دې رپورټ کې هغه داري چې که تاسو وګورئ موږ پاکستان، افغانستان او دغه شانتې په نورو ځینو کې اسلامي نړۍ کې ځای په ځای باندې داسې ډلې چې روچتې شوې دي، نو هغوی هغه وخت پورې ځان له په خلکو کې هغومره نفوذ یا اثر یې نوي بیا موندې تر څو چې هغوی سره په واک اختیار کې سی وینه. دار طالب په صورت کې چې موږ د افغانستان کې لیدلو طالبانو خوره نیولې وه، خلک یې د هغوی د واک لاندې وو، نو هغه وخت هم طالبان ډېر مشهور شي وو. دې ځل لکه موږ ګورو خلافت یا داعش چې دی دوی دغه کله مشهور شو، وجه دا وه چې یو خو دوی ځمکه ونیوله، په موسلې ونیوه، دغه شانتې په شام کې ځین ونیول، او دویمه دا چې په هغه ځینو کې ناست چې کوم آباد خلک وو هغوی هم دوی د قبضې لاندې راغلل. نو دا هغه دوه شیانو چې خلکو ته یو ډېر داسې ښایسته تصویر خلکو ته ورکو بهرنیانو ته چې هغوی دا ځای یا دوی دا چې کومې د واک لاندې سیمې وې د واقعي خلافت وګڼو. او دغه شان چل په افغانستان کې هم شو. افغانستان کې چې هم کله طالبان وو نو د یو ځای بل ځای نه به خلک راتلل، اول ته به اوسېدل، یا د هغوی د هغې خلافت یا د هغوی چې کوم امارت و د هغې صفت به یې کوو ډېر زیات. نو دغه غټه وجه ده چې خلک د هغوی د
اثر لاندې راغلل یا کامیاب شوه. مفتي سکر صاحب، زما به کوشش دا وي چې زه د پاکستان د کشمیر او د کابل ذکر هم په دې پروګرام کې وکم، کم کې چې د پاکستان ریاستي مشینری یا ریاستي نشریات او مطبوعات په پرائم ټایم کې، یعنی په خاص ټایم کې، ډېر زیات وخت ورکوي دخل کو غوګونو ته او زهرونو ته رسوي. دا غم د پروپاګاندا یو طریقه ده. خو زما ځنی ته پوښتنه د دې پروګرام سره متعلق په دې ځای کې لا پاتې دي. یو خدا چې دې موجوده دایش ډنډوري طریقې کار یا سټایل یا په چل کې او د پخوانی دهشتګر تنظیمونو مشهورو لکه القاعده و سمشتره حضور کم دي یا طالبانو کې فرق څه دی یا سوو؟
غټ فرق دوی دا خی چې یو خدا چې کم سوشو د دوی په وخت کې په عراق او په شام کې یا په لیبیا کې، نو د تشدد په حق لمان دي چې کم شان دی ورکل ټول دنیا ته هغه ډېر زر مشهور شو، لکه د خلکو نه په ښکار باندې سر پرې کول، خلک په پنجره کې بندول مخالفین، او بیا هغوی له غوپې ورکول او بیا لاندې په اوبو کې ډوبول، دا هغه شان وو چې ډېر زر مشهور شو. بیا دغه شان ته دوی چې دی نو زیات زور په دې باندې ورکړو، لکه زه به دې کې دوی هم چې دوی 50% میډیا چې د داعش اغا د حکومت په حق لماندې و، اغا د سیاست په حق لماندې و، په هغه کې هغه خپل بیوروکراتس چې دی وته سوک چې حکومت چلوي ال تکي هغه به خودل خوشاله ادبا یا خاریان به خودل چې ګنې دی د خلافت په دغه خوره کې دنه ډیر خوشاله دي. اغه شندم ډیر نور اخکار شي، خو چې کم د تشدد شانون اغا راخکار شي و ډیر زر، نو په دې حساب باندې دا ډېر زر مشهور شي. موږ اوس القاعده یا طالبانو ته وګورو، القاعده دا سره تشدد په پیښو کې ککړ نو، یعنی د نهم د 11 سپتمبر چې کومې پیښې شوې دا ټول نغټې وي، خو دنه چې دوی بره چا خلاف جنګېدل یا هغه چا نو لیدلی، لکه د القاعده باندې دا تورم دی چې په افغانستان کې طالبان دې ته چمتو کړي وو چې دغه شریعت چې کوم په سعودي کې د وهابیانو د هغه شریعت عملی تور راولي، خو نوم بر طالب راته د القاعده کس بنه راته، یعنی عربیا به نو ولاړ، ام کوم طالب پختون به ولاړو، ام کوم پختنه ښځه به وجله، دغه شان ام پختون طالب به ولاړو او کوم پختون سړی به د دیوال لاندې کوو یا به په ډزو باندې شته که نه. دا ټول شان چې وو نو هغه مشوره دل به خو زور به القاعده لنه ته القاعده شاته یو فورس او یو طاقت او چې دی ته دغه کارونه یا د شریعت دغه مخ ورته خو دی او د دوی په حساب کې هم د شریعت دغه مخ چې کوم دی هغه دوی ته منلو وړو نو دا شان چې دی دا دوی هم چې کله په شام او په عراق کې شروع کړل هغه دوی ته مشورتیا ورکړه خو زه به دې کې دا ویم چې 50% میډیا چې دوی کم چې دا ریپورت ویسټ پوینټ چاپ کړی دی په دې کې 50% برخه او ماغه وا کم چې جګړې ځای نه خی کم چې تشدد نه خی خو خلکو ته هغه نه ورسېدلې هغه صرف دغه چې کم ډیر زیات تشدد خوخون کی خلکو په بهرنی نړۍ کې یا په غربي نړۍ کې هغوی به کتا لیدا او دغه وجه وه چې هغوی ورمات شو او ورغلی وو د خلافت
دا یو واضحه او صفا فرق ګران اردوونکو دا یو خبره به زه تکرار کوم د نفیس چکر صاحب چې او دی کې دغه کسان چې په لاس کې توره وي د سلکو خلکو سرونه غوسوي عربي وای او دغه زیړ جامع غوستي وي او د عرب هیوادونو نقل کیږي القاعده ډنډوري یا داغه د خبرې در رسولو لپاره به یو پښتون سړی په لاس کې لوړ وو یا به پک چاکو یا به غاړې ته ټوپک ځوړندو پښتو به ویله تور پټکی به پسر وو او یو خزه په چخچو والا یا په لوړ کو والا او هغه ته په سزا اورولا خو در اصل القاعده شاته وا ګران اردوونکو ځنی نور ته پښتو بوسنه هم کوم نفسه به په نړۍ کې یو فکر مندی دا هم د چتر هغر تنظیمونو د ډنډوري خبرونو مخه بسنګونی ول شي لکه څنګه دا رپورت منګه هم باس پکو لګیایو لکه د القاعده د داعش د طالبانو داسې نور خو په پاکستان کې داسې معلوميږي داسې کوم فکر مندی نشته ده تاسو اتفاق کوئ د خبرې سره
زه هم دې سره اتفاق هم کوم هو په دې رپورت کوم دا خبره شته لري چې ترهګری یا د تونلاري پر ضد چې کومه مفکوره ده زه په ځای باندې په شام کې پاکستان کې افغانستان کې هغه د نه کامیابیدو یو وجه دی دام خیا چې هغه سره په حکومتي کچا یا په سیاسي کچا باندې یو ملاتړ ورسره دی مونږ کوم مثال والو دا کوم پروګرام چې تاسو زمانه مخکې او کوم زمانه راتګ نه مخکې لکه نن د پاکستان پوز او د پاکستان سیاسي حکومت او د پاکستان میډیا چې درې وانه یو بل سره په جګړه دي نو هم په دې باندې په جګړه دي چې حکومت او میډیا حکومت وایي چې تاسو رتونلارو پر ضد باندې ګام واخلئ هغه خبره چې میډیا رپورټ کړه پوس په غوسه ده د هغې په بدل کې د یو ادارې د میډیا ادارې پر ضد هغوی یو څه یا د رپورټر پر ضد یو څه ګامونه اخیستي دي نو دې چې کومه خبره کوي نو هغه اختیار دا مونږ په پاکستان کې مینو دا مونږه په شام کې لیدلې دي دا مونږ په عراق کې لیدلې په عراق کې یا په موسل کې څوک د داعش ملګری دي اکثره سنی مسلمانان ملګری دي او وجه دار چې اغوی هلته کې مش چې کوم شی مسلمانان دي دا اغوی پر ضد دا اغوی د پاره یو چترې ضرورت دی هغه چترې اغوی په داعش کې بینی دغه شان پاکستان کو ګوري اغوی په کشمیر یا افغانستان کې څنګه چې په تور دی د خپل ګټو لپاره هڅه کوي دا هغې دپاره رسمي طور دوی نه شي تللی کشمیر ته نه په رسمي توګه پوس افغانستان ته لیږلی شي دا هغې دپاره ضروري ده چې دوی دغه خلک وکاروي په دغه خلکو باندې که تاسو د میډیا د لارې یا کوم سیاستمدار د سیاست د لارې په پارلمان کې آواز کوي هغه کس ناخوښه کس ګڼل کیږي هغه کس بیا غدار ګڼل کیږي هغه کس چې کوم دی هغه د هیواد کې یو بدنام سړی وي نو دا شان چې دی په دې رپورت کې دا خبره شته چې د دې خلاف جګړه چې دا هغه ډیره ګرانه ده یعنی یو مخالف مفکوره ورکول ډیر ګران کار دی او ځکه ګران کار دی چې په سیاسي توګه په پوځي توګه یا په ریاسي توګه باندې داسې اکټرز یا داسې کسان شته دی یا ادارې شته دی چې د هغوی ملاتړ کوي نو په هغه حساب باندې دا ګران کار دی او اوریدونکي او کتونکي دا شی په پاکستان کې مینی دی په افغانستان کې هم لیدلی دي او دا اوس په منځنی ختیځ کې په عربي نړۍ کې هم ویني او په ترکی کې هم لیدل کېږي.
نفیس صاحب زه تاسو د موجودګۍ یو فائدہ غسل غواړم زما پروګرام دایشه سخدریزي نن خصوصا په سخدریزي باندې پروګرامونه کوي دایش او د هغې لپاره په حکومتي کچا په نړۍ کې سکیدونکو دی په دې باندې یو پروګرام بل ځکه کومه د اتوار پر ورځ د هغې نوم دی واشنگتن ټو خیبر او په واشنگتن ټو خیبر کې زما موضوعات نفیس صاحب زیاتره تاسو ته پته ده چې فاټا وي یا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په لیکه باندې پرته مسله ده دې کې د اوریدونکو کله نا کله تپوسونه داسې راشي چې زما فکرمند کې چې دا تپوس اخر د پزین کې ولې راپورته شوی دی. نو بیا زه سوچ کوم نو ماته ښکاري چې د پاکستان سرکاري نشریات دغه سیمه کې شاید اوریدل کیږي یا تیرو 500 کالو راهسې چې هغه په تسلسل سره یو پروپیګنډا کوي یا یو خبر ورکوي یا څېړنه کوي هغه د دې خلکو په ذهن کې دی. لکه مثال په توګه نفیس ټکر صاحب کشمیر که چې کله څه خبر راشي نو د پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې یا د پښتنو په سیمو کې غوسه کرکه او جوش راپورته شي زه وینم. خو کله چې په وزیرستان کې وینه تویږي یا په کوټه کې تویږي یا په پېښور کې نو ماته پکې هغه شانتې رد عمل نه ښکاري. تېر ورځو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار مشاهد حسین سید سینیټر واشنگټن ته راغلی وو. هغه هم داسې معلومیږي هغه خبر چې زه کم تپوس په شکل کې ساسو نه کوم دا پس منظر مې لګوګت کو هغه داسې وکړه چې کشمیر د هندوستان سره زمونږ متنازعه سی خبره ده او تر څو پورې دا مسله یا دا خبره نه وي حل شوي نو په کابل کې به هم امن نه شي راتلی. دا افتخار حسین زمونږ همکار په غونډه کې موجود و هغه دا خبره د هغه نه بیا د تپوس په شکل وکړه. اول دا خبره ورومه او بیا مونږ پوه کوي دغه سرکاري مشینري چې ده دا هم د پروپاګاندا یو شکل دی او دا د پاکستان په هیواد کې د تفریق یا د تولی خرابولو لپاره شورن کیږي. مشاهد حسین سید نه زمونږ همکار افتخار حسین تپوس او جواب ته وګنیسو.
Remarks that there will be no peace in Kabul if Kashmir is burning. That was a message to Washington as a journalist I interpreted. Can you elaborate on yes. your
What I was saying was that peace is indivisible.
Mm-hmm.
Peace has to be comprehensive.
Mm-hmm.
And when we talk of the region which is South Asia, which mm-hmm. includes India, Pakistan and Afghanistan, because mm-hmm. Afghanistan is a member of SAARC.
Yeah.
And both these regions, mm-hmm. we have Kashmir, a popular, spontaneous, widespread and indigenous insurgency since 1989.
Mm-hmm.
And we have in Afghanistan a conflict since 1979.
Mm-hmm.
And when the conflict in Afghanistan ended in 89, the insurgency began in Kashmir.
Mm-hmm.
So if you settle Kabul, and Kashmir is burning, then India-Pakistan tensions will remain and that will lead to an India-Pakistan competition, rivalry, even a proxy war. It will destabilize both the countries and even Afghanistan. So that is why we say there should be concurrent efforts to resolve the issues. So finally, one-fifth of humanity that resides in South Asia, whether from Kabul to Kashmir, all over South Asia can live in peace.
نفیس ټکر صاحب ما خپل سوال هم ډېر اوږد کړی و دا خبره هم ډېر اوږد وشوه خو دې ضروري ما ګڼو د خپل اردوونکو لپاره اوس پې تاسو موږ پوهکی
بنیر صاحب دا غونډه کې زم ناستم چې څنګه غونډه ختمه شو نو ما خپله هم د ته دا ویلو چې دا د کشمیر مسله د کابل سره یا د افغانستان سره یو ځای کول یا مشروط کول دا غلطه خبره ده. دا هغې ته هم د همدغه شان د ځواب ویلو ور د ډېر په جوش کې راغلو هغه وخت کې چې کله د خبره کوله او ناس چې څومره خلک وو نو هغه هم زه به د ووایم چې د پنجاب صوبې زیات خلک وو لکه د 90% نه زیات د پنجاب صوبې خلک وو نو هغه غوږونو ته او هغه سترګو ته دغه شانتې خبرې کول چې دا داسې دی لکه موسیقي چې وي نو د هغې دپاره ورته لاسونه مو پړقولی شو. خو اصل کې خبره داره چې پاکستان هم او بیا د پاکستان دغه مفکورې لاندې چې کوم خلک دي هغوی هر ځل د یو سیز دپاره بانې یا پلمې ګوري که دهشتګردي کیږي نو تاسو به دا یاد شي په خوا چې کله په پاکستان یا افغانستان کې داسې د شګردي نه ولا کسنګ چوس لیدل کیږي یا د 9/11 قصه چوس دی ول سم سپتمبر نو داغه وخت صدر د پاکستان چو پوزي ډیکټیټر جنرال مشرف هم دا ویلو چې فلسطین مسله نه حل شي داسې خو بکیږي نو دوی هر وخت د دې مسلو د پاره داسې شان خلکو ته خای چې هغه پی جسټیفای کوي یعنی د هغه د پاره پلمه پیدا کوي چې کشمیر کې رواني کیږي نو بیا په کابل کې کیږي که په امریکا کې بم خلاصیږي نو فلسطین خو بم بیا سم نه وي یا اسرائیل خو بم بیا روغ ورځ نه ویني نو دا شان چې دار دغه مفکورې برخه ده چې دوی دا شان مشروط کوي. اول خو د کشمیر او افغانستان د سره یو بل سره اس ټوک نه جوړیږي. کشمیر ځان له مسله ده، افغانستان ځان له مسله ده. او بل به زه دا ویم چې دغه خبرې سره زه یا ته نه وای د پاکستان په میډیا باندې چې څومره میډیا واچ ډاګز دي یعنی د میډیا د سارونه ادارې دي زه به دا غوی خبرو کوم چې هغوی ټول دې د شک په نظر باندې ګوري. یو خدا چې دا یو پیمرا چې کوم د حکومتي اداره ده چې د دې سارنه کوي هغه خپل د حکومت نه لن مثال به نه واخلو چې کوم دا پاکستان پاوس او دا پاکستان وزیر اعظم جنرل شریف او وزیر اعظم شریف دوانو چکلا ملاقات کو یو بل سره لید کا تعلق لن بیا چکم گډ اعلامی خبر شوه د پاغه کې ویل دي چې پرنٹ او الکترونیک میډیا یعنی اخبارونه او ټي وی ګان یا ریډیو ګان رسچې دي اغوی با ملی ګټو په حساب باندې خبرونه ورکوي. دا خپل دومره خطرناک خبره ده چې ملی ګټه بیا سوک دا به سوک د تعریف په سوک وي چې کومه ملي ګټه ده او کومه نه ده. بل چې پاکستان د یو قام هیواد نه دی، پاکستان د ګڼ توکمیز قومونو هیواد دی. هغې کې پښتون اوسیږي، هغې کې بلوچي اوسیږي، هغې کې پنجابي اوسیږي او هغې کې سندي اوسیږي. او موږ په دې تیرو اویا کالو کې ولیدل چې د دوی خپل منځ کې دومره ډېر اختلافات دي د ګټو چې د یو قام ګټې د بل قام ګټې نشي کېدی. او دغه وجه وه چې پاکستان په 1971 کې په میاست تقسیم شو، ځکه چې د پنجاب چې کومه ګټه وه هغه د بنګالیانو ګټه نه وه، او د بنګالیانو چې کومه ګټه وه هغه د پنجابیانو ګټه نه وه. نو حالې سو حالې دا چې تقسیم دغه شانت کومنګ ګورو اوس وخت کې کومه چې د تندروي په حق لماندې مفکوره در پاکستان د ریاست یا د پاکستان کې دغه خلک چې پر ریاست باندې قبضه ده، هغه د پښتون په ګټه نه ده، هغه د بلوچ په ګټه نه ده، هغه د سندي په ګټه نه ده، او اوس خو د اردو ژبې کس په ګټه هم نه ده، ځکه چې اردو ژبې هم د طالبانو نه تنگ دي. هلته هم په کراچۍ کې دغه تندروه ډلې راغلي دي او هغه اوس یو لوی خطر جوړ شوی دی. نو ځکه دا وایم چې ملي ګټې ساتلو لپاره د ملي مفکوره کې چې دی هغې کې ډېر زیات تضاد دی، او هغه د یو قام کو په ګټه پریوزي نه د بل قام په نقصان باندې پریوزي.
نفیس ټکر سے ما په خپل پروګرام کې د مسلم ایکسټریمیسټ ډیسکورس کنسټرکټینګ اس ورسز دیم پروفیسر یا لیکونکي فیض الله جان سے هم نه هم دغه شان پوښتنه کړې وه چې د پاکستان په نصاب کې یا په نشریاتو کې په ریاستي کې د خوشحال خان خټک دا شعر نه ویل کېږي چې رخنګر د ملک پرمخ دی په خپل ملک کې که هر سوې صفات خان او ملاقه یعنی مذهب یا ریاست کدواړې په شاوراړي رخنګر خپل ملک ته مپرې دی. دغه شان اشعار یا لیکونه یا خبرې په مطبوعاتو کې نشریاتو کې نصاب کې نشته دی. البته د علامه اقبال هغه خبرې په کې شته دی کوم چې جنگ ته یا کرکې ته خلک راپاروي. زما اخر کې تپوس دا په دې سنې وشنو پیړۍ کې څنګه تاسو وویل چې نن هم ګډه اعلامیه دا د دوه طاقت د ایمانونو چې د پاکستان د ریاست په ګټه کې خبرونه بخبرول کیږي، دې مطلب دا دی چې پابند د مطبوعات وي یا تړل شوي خبرونه وي د ریاستي ډانچې نه به تیریږي. په داسې کې ویښ سړی څوک کېدای شي چې هغه ځان په دې تمام حالاتو کې بچو ساتي او په خپله خبره ځان پوه هم کی وی قام څوک دی یا څوک کیدای شي د دنیا مثال نوم تاسو پوړاندې دي.
نو ګورو که منګو ګورو موږ به پاکستان لږ بارو ګورو دا کوردان چې د کوردان یو ډېر ښه مثال مځکه ورکړه چې کوردان په 45 هیوادونو کې تقسیم دي. په ایران کې مشته، په ترکی کې مشته، په شام کې مشته، په عراق کې مشته دي. خو په ټولو ځینو کې هغوی زه به دویم چې اوسنو حالاتو ته هغوی د ویښتیا ځواب ورکړی دی. تاوان یې مشو، کورونه مران شو، کلی مران شو، بې کورم شو، اوم وجلی شو. خو کو ګوري سیاسي یا قامي چې کومه تګلاره ده نه هغه په یو سمه لار باندې روانه ده. یو ځل خو به چرته کامیاب شي او په عراق کې کامیاب شي مې دي، ځکه چې هغوی ځان ته یو هیواد جوړ کړی دی چې د عراق د مرکزی حکومت لاندې دی. خو هلته کې دا هغه ځای چې کوم د تیلو ګټې دي یا هر څه چې دي هغه کې د هغوی پوره برخه ده. نو که بیا دغه فارموله موږ پاکستان ته راوړو نو زه داسې فکر کوم چې یاره په دې ټولو قومونو کې زه به ووایم چې سند هم بد نه دی، ښه دی. سندیان هم په خپل ژبه کې تعلیم لري، خپل چې کوم د هغوی ستوري دي د ادب هغه په خپلو کتابونو کې لولي. دغه شان که موږ وګورو پنجاب صوبه چې دن هغوی خو په خپله ژبه نه دغه کوي، خو چې کومه ملي یا ریاستي مفکوره ده هغه د هغوی اصم په ګټه باندې ده، نه که هغه په اردو ژبه کې که په انګریزي کې د ګټه هغوی ته رسي. که موږ بیا بلوچ ته وګورو، بلوچ هم د پښتون په شانتې هغه شانتې بې وسه دی، او پښتون خو بیا د هغه حال خو ځکه نور هم خراب دی چې ټوله جګړه د 15 کالو شو که هغه افغانستان دی او که هغه د پاکستان هغه برخې دي چېرته چې پښتانه اوسیږي هلته کې جګړه روانه ده. خو دې جګړې ته ځواب څنګه ورکړی شو؟ نو زه به دا ویم چې د پښتون ملي تګلاره هم نشته دی هغه شانته څنګه چې په کار وه، او ځواب هم کمزور دی او بې خبره هم پاتې شو.
ډېر زیاته مننه تاسو نه ستکر صاحب.
مننه.
گر ګرانو کو پر پروگرام کرن برخه غستا زمون خبريال مجاهد جواد زمون خبريال پیر زبر شاه پروفیسر فیض الله جان صاحب حقلی ندیس ټکر صاحب او مبشر زیدی صاحب زو د پروگرام کور بر رحمان بنیر او زما پروډوسر نایل محمد او انجینیر سنتوس استاد سن اجازه غوړو سول هزو کې زمون همکاران تازه خبرونه وړاندې کوي دا پروگرام ک بیرو دل غوړې زمون ویب سټ ته www.divareview.com د دې پروگرام زنی برخه په ټوټر وی او ای ډی وو په فیسبوک وی او ای ډی وو باندې هم سول هزو کې تاسو کتلی شئ له خدای پامان
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د میلمنو خپل نظر وو دا د وایس آف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو